ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې به واورئ چې یوې برطانوي خیریه ټولنې له اوبښۍ ټولنې لسګونه پخواني طالبان د ماین پاکۍ په برخه کې په کار ګمارلی دي. نور مطالب هم لرو. سلام علیکم، دا خبری مجله ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي. سلام، د خبرونو سرټکی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیوادی اندیښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. د هرات ښاروال غلام حضرت مشفق او د هغه اووه همکاران د اداري فساد او بډې اخیستلو په تور ونیول شول. او د ارمنستان او آذربایجان چارواکو یو ځل بیا یو بل تورن کړي چې نوی بشردوستانه اوربندي مات کړی. پور خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیوادی اندیښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره کار واخلي. هغه دا خبرې نن په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د پانګونې او سوداګرۍ د فوروم یا مجمع په پرانیست غونډه کې وکړې.
ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا
پا پاکستان کے یو اندیخ نشتا چے ہندوستان با زمون پا حواد کے دے گرد وڈی دے رامنس تکولو او دے بے سباتی لپارا افغانستان وکاروی خوبونگ دلتا پریک لکڑی چے سچے دے افغانستان خلق باڑی مونگے ملاتر کو خی اڑی کے ورسر جوڑو زکر دی سمی راتلون کے دے افغانستان او پاکستان پا اڑی کو ہمکاری او سوداگریو تڑے
تجارت میں
عمران خان او پاکستانی چارواکو مخکې له دې هم داسې ادعا وکړې چې هندوستان د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره هڅې کوي. افغان چارواکو او یا د هندوستان حکومت تازه د عمران خان د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو پخوا افغان چارواکو ویلي وو هیڅوک د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کاروي او نه دوی اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت به ټول په دې برلاسي کړي چې د ګډ دښمن یعنې کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. په کابل کې د دغه سازمان د استازولۍ دفتر یونامان نن په ټویټر باندې لیکلي، بشر دوستانه اوربند به له ژمي مخکې ټول اړمنو افغانانو ته د مهمو بشري مرستو د رسیدو زمینه برابره کړي. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په وار وار په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو په تېره بیا طالبانو غوښتي چې بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. سره له دې چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د ټیمونو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دغه هیواد کې جګړو زور اخیسته. د امریکا هوایي ځواک د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې 15 طالب وسلوال وژلي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بیان سانی لګت په خپل ټویټر باندې د دغه هوایي برید خبر خپور کړی. هغه لیکلي، د امریکا هوایي ځواک بېګا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ او د امریکا طالبانو د دوهې تړون په اساس د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې هوایي برید وکړ او 15 طالب جنګیالي ووژل. د امریکایي ځواکونو بیان زیاته کړې، دوی له تړون د سرغړونې او د بېګنا افغان ملکیانو د وژنې په باب ټولې ادعاوې ردوي. امریکا او طالبانو د فبروري په 19 په دوحه کې تړون وکړ. په همدې ورځ امریکا له افغان حکومت سره هم ګډه اعلامیه صادره کړه چې پکې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د امریکا په ملاتړ ټینګار وشو. طالبانو تازه د امریکایي ځواکونو د بیګانی برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې امریکایي ځواکونه په هلمند او فراه کې د هوایي بریدونو په ترسراوي او د دوحې د تړون په ماتولو تورن کړي. د هرات ښاروال غلام حضرت مشفق او د هغه اووه تنه همکاران د اداري فساد او بډې اخیستلو په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان نن د دغو کسانو د نیولو خبر اعلان کړ. د هرات ولایت یو سیمهییز چارواکي د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي، مشفق او د هغه ملګري بالفعل د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو د پلاوي لخوا ونیول شول. تر دې مخکې د هرات په ښاروالۍ کې د فساد راپورونه ورکړل شوي وو. ښاغلي مشفق ته نږدې کسانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل، د درنو جرمونو څارنوالي د هرات د والي د ولایتي شورا د دریو غړو او د روغتیا د رئیس په شمول د 21 چارواکو دوسیې چې د کرونا ویروس د بودیجې په برخه کې په فساد تورن دي تکمیل او محکمې ته سپارلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په هلمند کې د اتلانو په نوم یو وزر کسي زړه رامنځته کړې. دا چې دا ډله څنګه ده، د هلمند والی ویاند عمر زواکی په اړه وایي،
د د امنیتي ځواکونو سره په لیکو کې یو ځای جوړ شوی دا هدف یې د سیمو د امنیت ساتل دي او تر څنګ یې د امنیتي ملي په چوکاټ کې د چټوي پالیسي د امنیتي ځواکونو سره یو ځل بغل په بغل باندې په سیمو کې د امنیت په شوالي په حقیقت کې
لدی مخکیم په لمند او ځینو نورو سیمو کې ورته ډلې رامنځته شوې وي، خو ځینو خلکو شکایت ترې کړی و چې د سیمې خلک ځوروي. د ارمنستان او آذربایجان چارواکو یو ځل بیا یو بل تورن کړي چې نوی بشر دوستانه اوربند مات کړی. د دوی ترمنځ پرون د امریکا په منځګړتوب اوربند وشو. د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ د دغه اوربند عملي کېدل د اکتوبر د 15 او 16 نیټې ترمنځ له نیمې شپې پیل شوی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند شوشان سټپانین پر خپل ټوټر لیکلي، آذربایجاني لوري په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندې په دې لوري وتوغول. اخوه د آذربایجان دفاع وزارت ویلي دوی ځواکونه اوربند عملي کوي، خو ارمنی ځواکونه یې تورن کړل چې یو ځل بیا یې له اوربند سرغړاوی کړی. او د امریکا سنا جرګه به نن د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید امیکانی باریت ته رایه ورکړي. تمه یې ده چې باریت د سنا جرګې باور خپل کړي، ځکه اکثریت د جمهور غوښتونکو په لاس کې دی. ډیموکراتان بیا د امیکانی باریت له نماینده سره هغه هم په داسې وخت کې چې انتخاباتو ته کمې ورځې پاتې دي مخالفت ښیي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.3، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.4، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.4، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 23.9، او جلال آباد کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.4.
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله او رای رسره وسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه وایي چې هلو ټراست خیریه ټولنې 350 تنه پخوانی طالبان د ماین پاکۍ په برخه کې په کار ګمارلی دي. په هلمند کې یو زر کسیز ولسی ځواک د جوړېدو په حال کې دی.
هدف دا دی چې د دولت طرفدار دي او غواړي چې په سیمه کې د دولت سره یو ځای که هغه په نظامي، ملکي او نور برخو کې اوږه په اوږه باندې مخته ولاړ شي.
وابه اوري چې د افغان دولت د مرکچی پلاوي څلور غړي د څه لپاره کابل ته راغلي دي. او د روزګان والی وایي که د خیالي پولیسو ستونزه حل نشي نو استعفا به وکړي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. یوې برتانوي خیریه ټولنې لسګونه پخوانی طالب وسلوال د ماین پاکۍ په برخه کې په کار ګمارلی دي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې هلو ټراست د کسانو ته چې شمیر یې 350 ته رسیږي په دې خاطر دنده ورکړې چې بیرته جګړې ته ستانه نه شي. که څه هم د دې کسانو هویت تر اوسه نه دی معلوم، خو ورځپاڼې د چارواکو له قوله ویلي چې دا له جګړې ستړي طالبان دي او غواړي عادي ژوند وکړي. امید ظهیرمن له کابل راپور راکوي. منوریدونکو د امید ظهیرمل راپور ته.
د ماین پاکۍ یوې برېټانوي خیریه مؤسسې هیلو ټراست یو شمیر پخوانی طالب وسلوال د ماین پاکۍ په برخه کې په دنده ګمارلي. ډیلی میل برېټانوي ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي، د دې کسانو شمیر 350 تنه دی او د افغانستان په هغو سیمو کې دنده مخته وړي چې د ماینونو له خطر سره مخ دي. ډیلی میل د هیلو ټراست مؤسسې د اجرایوي مشر جیمس کاون له قوله لیکلي، د شمیر پخوانیو طالب وسلوالو ته په میاشتني ډول 230 انګلیسي پاونډ د معاش په توګه ورکول کیږي. جیمس کاون چې یو وخت په هلمند کې د برېټانوي عسکرو قمندان پاتې شوی زیاتوي، که څه هم د ده د دندې پر مهال 30 برېټانوي عسکر په هلمند کې ووژل شول، خو اوس احساس کوي چې دا پخوانی وسلوال او دوی ګډې موخې لري او دا کسان هم نیک خلک دي. دغه برېټانوي جنرال چې 1.5 کال د خپل هیواد په وسلوال پوس کې دنده مخته وړي خبرداري ورکړې چې د یوې مناسبې دندې د نه درلودو له کبله کېدی شي 1.5 هغه وسلوال چې سوله یې کړي بیرته د جګړې لومړۍ کرښې ته ستانه شي. دلمل ته د دې پخوانیو وسلوالو له ډول یو شمیر کسان ویلي، د طالبانو په لیکو کې په میاشتني ډول 70 پاونډ چې نږدې 1500 افغاني کېږي ترلاسه کولی. داسې مهال چې اوس هره میاشت 230 انګلیسي پاونډه چې نږدې 3000 افغاني کېږي اخلي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم مودا وړاندې وویل د سولې له هوکړې وروسته باید د طالب وسلوالو له شپېته تر یو سل شل زرو کسان راټول شي. هر هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو په دې اړه طرحه شته خو جزئیات شریک کړي نه وو. یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم په افغانستان کې د روانې جګړې یو دلیل فقر او بیکاري بولي. د اقتصادي مسایلو کارپو شوا ابراهیم
دوه نظرونه دي، یو دا چې جنگ د فقر لامل کیږي او بل دا چې فقر د جنگ لامل کیږي. خو که دواړو اړخونو ته موږ وګورو په دې نتیجې باندې رسیږو چې که چیرې اقتصادي فرصتونه د عاید او څه منبع برابر شي نو بېله شکه چې ډېر هغه خلک، هغه ځوانان چې جنگ یا نورو کارونو ته لاس اچول د هغه نه لاس په سر شي.
د ماین پاکۍ په برخه کې د پخواني طالب وسلوالو فعالیت داسې مهال رابرسېره کیږي چې افغان حکومت تل طالبان په ماین ښودلو تورن کړي دي. که څه هم تمه وه چې افغانستان په 2013 کال کې له ماینونو څخه پاک شي، خو د جګړې دوام او د بودیجې کمښت هغه دوه دلایل دي چې دا نیټه تر 2023 کال پورې وغځوله. خو اوس د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي احتمال لري چې په 2023 کال کې هم دا هدف ترلاسه نشي او دوی به په دې برخه کې 15 کاله نور هم وخت وغواړي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ماین پاکونې د برخې رئیس شفیق یوسفي:
موږ ونه توانیدو چې د خپلې اړتیا وړ بودیجه د خپلو نړیوالو مرستندویانو لخوا په لاس راوړو. دویمه دا چې جګړه روانه ده او یو شمیر سیمو ته زمونږ کارکوونکي نشي تلای. په ټوله کې شاید هغه هدف چې مونږ تر 2023 کال پورې ټاکلی وو په لاس را نه وړو.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت وایي اوس 1500 کیلومتره مربع ځمکه په ماینونو او ناچاودو توکو ککړه ده او همدا ناچاودي ماینونه له کلونو لټون وروسته لا هم افغانستان کې په منځني ډول هره میاشت نږدې 130 تنه وژني.
لکابلا پراپور کې مو واوریدل چې هلو ټراست برتانوي مرستندوی ټولنې درې نیم سوه طالب وسلوالو ته د ماین پاکۍ په برخه کې کار ورکړی او هغوی په دندو ګمارلې دي. په هلمند کې یو نوی ولسي ځواک د جوړېدو په حال کې دی. چارواکي وایي د دې ځواک په لیکو کې به د هلمند د خپلو ولسونو زر تنه وسلوال د طالبانو پر ضد جګړه کوي او امنیت به ټینګوي. په دې اړه مې د هلمند د والي له ویاند عمر ځواک سره مرکه وکړه. ښاغلی ځواک په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایه چې د افغان ملي دفاعي ځواکونو په شتون کې د دې ځواک جوړېدو ته څه اړتیا وه؟
هدف ته دی چې عملیاتي ځواکونه په ټولو سیمو کې، هغه سیمې چې په هغه ځای کې وسله وال مخالفین جنګېږي او یا هم هلته حملات کوي، دغو حملاتو د دفع کولو په موخه باندې ځای پر ځای دي او د ولس د امنیت تامین په موخه باندې هلته کار شوي او شپه ورځ خپلې دندې مخته وړي. نو بنا په دې موخه باندې چې د ولس ځینې غوښتنې وي او د ولس د مشورو په اساس باندې، د ولس د غوښتنو په اساس باندې چې دوی هدف دا دی چې دوی د دولت طرفدار دي او غواړي چې په سیمه کې د دولت سره یو ځای په مختلفو فرقو کې، که هغه په نظامي، ملکي او نور برخو کې خپله وګه په وګه باندې مخته ولاړ شي. نو بنا د دوی غوښتنه همدا وه چې د افغان ځواکونو په لیکو کې باید دوی ته یو برخه ورکول شي چې دوی وکولی شي د خپل د افغان ځواکونو سره یو ځای خپله دفاع وکړي او د تعلقاتو په وړاندې باندې هلته کېږي.
د دې د تشکیل په اړه راته ووایه، دا به د کومو قوتونو په چوکاټ کې فعالیت کوي؟ د ملي اردو، سیمه ییزه اردو، که د محلي او سیمه ییزو پولیسو په تشکیلاتو کې؟
د دې تشکیل د عملیات څخه تشکیل شوی دی. د امنیت ملي په چوکاټ کې دوی ټول امکانات به هغه ورته مساعد دي یا د دې تر څنګ مدیریت چاره دي خپله دوی په مخ وړي تر څو چې په منظم ډول باندې وتوانېږي چې په سیمه کې امنیت هم خوندي کړي او وتوانېږي چې منظم ولسي ځواک ووسي او وتوانېږي چې په سیمه کې د اتلانو په نامه باندې کوم نوم چې ورباندې ښودل شوی هماغه شکل باندې دی خپل نوم او خپل د قوت په اساس باندې دوی وتوانېږي په سیمه کې وسله والو مخالفینو حملات دفع کړي.
بله، او ځواک صاحب څومره تضمین شته چې دا جنګیالي به لکه پخوا چې داسې تجربې تکرار شوي دي بیرته همدغه وسله د دولت پر ضد نه اخلي؟
د پاک جوړ شوی دی او یا هم جوړېږي، ځانګړی پروسې روانه ده او د ولس د امنیت د خوندیتوب په موخه باندې کار کوي. هدف دغه دی چې دوی لپاره دوی د داسې کسانو او د داسو برخو څخه یا د داسې ولسي کسانو څخه راپورته شوي دي چې هغه په سیمه کې د دولت طرفدار کسان دي، هغه نه غواړي چې امنیت خراب شي، هغه نه غواړي چې په سیمه کې تخریشي عمل رامنځته شي. نن دا خپل سره ویلی شي او د خپل کله چې دو لیکو ته دوی شاملېږي دوه پروسه لري او هر څه هغه څه دي چې په واقعیت سره د یو منظم شکل باندې دی ته د دند سپارل کیږي او د پروسې خدای پروسه دی چې کوي او بل اخره دوی شامل دي د ډلې نو بیا د خسره د شخان عملیاتي ځواکونه په دې کې شامل دي د هم دغه شکل باندې چې چارې لري چې هغه مخول کیږي او په منظم شکل د دوی شامل دي او خپل هغه خدای خپل دند مخکوري چې د روزنه برخه هم لري چې روزنه ورته ورکول کیږي او ان شاء الله دا په ډیر منظم شکل د افغان ځواکونو کوي او ځای دی پولیسو اردو او نور څخه سره جنگ کې هم سره مخالفت تر څو چې د مستوال مخالفینو حملات وکړي او د خپل کړو باندې سره هم دي پاتې
ډیر زیات مننه د هلمند د ولی ویاند عمر ځواکو چې لازادې رادیو سره د یو ولسی ځواک د جوړېدو په اړه خبرې کولې. د ولسی ځواک به زرتنه جنگیالي ولري او نوم دوی اتلان پریخي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د روزګان والی وایي که په دې ولایت کې د پولیسو په لیکو کې فساد لمنځه ولاړ نه شي نو استعفا به وکړي. محمد عمر شیرزاد چې مخکې هم پولیس په فساد تورن کړی و نن یو ځل بیا په یو خبري غونډه کې د روزګان امنیتي مسؤلین په فساد تورن کړل او ویل چې په دې ولایت کې د ناامنیو اصلي علت خیالي پولیس دي. د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور حال راکوي.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد دغه خبرې نن د شاروالۍ لوري د وکیلانو د گزارانو د مشورتي بورډ د غړو په معرفت غونډه کې وکړه او ویل چې د اورزګان ولایت امنیتي وضعیت به تر هغه د سمن لوري تلار نسی تر څو چې د پولیسو پولیکو کې د فساد مخه نه ونیول سوي.
تر څو چې زموږ پولیس نسی یو ورځ ملک د اورزګان دارمه ګونه وخوري دا ول نک د طالب دومره زور وردی چې زموږ دومره ځوانان راوړل په شهادت رسید اما ستون زوازید یا شان رسید ای باته ان رسید لريت 1500 نفر موجود دي 200 کسان تاسو تم دا وعده درکوم یا په خدای پولیس اصلاح یا په خدای زوج پاپریرت دا خبرې ماته نور د منلو وړ نه پرون وزیر داخله تم دا خبره کړې.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د غراز ویل چې زیات خیالي پولیس ته د ولایت په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې شتون لري چې اوس هم یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو کلاکه ماسره کړې ده. بلخوا بیا د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ چې طالبانو لتریوي میشتري سي کلاکه ماسره کړې او سیدونکو یې نن لارین کړې دي او مرکزی او ولایتي ادارې تورنه کړې چې لدی سره توپیري چلان کوي. د دې ولسوالۍ سلګونه وسیدونکو چې نن د یادی ولسوالۍ بازار ته راټول سوي وی ویل چې د یادی ولسوالۍ امنیتي وضعیت اورز تربلې پر خرابې دودي خو مرکزی او ولایتي اداره ورته لاس تر زنه ناشته ده. د یادی اعتراض کوونکو لړل یو هم نظر محمد چې ازادي راوړی ته د ټلیفون پر کرشه داسي ویل
البته اول موږ زه خپل ماجر سوي یم د خپل کور څخه راټیرار یم دا اوس مجبور یم چې خواته بل خواته بیا بارېږم دا وطن به سره پرېږدم ځکه چې کارونه د خسر خراب دي نو چې یا دا وطن ور علاقہ او یا هم د کار وکړم ته هیڅ څوک سره نه پګرځي زه دا تارین چې دا سره کوم موضوع غني زه سره نه پخلاص شي دا څو ورځې هیڅ پوسټی دی راکولی دی او دلته خبر دی چې بازار دی شرکت سره په باور په خدای وکړ دې چې بازار دی چې بس نو یو د شنه اسمان لاندې په دغه یخ کې شپې تیرې.
خو د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری چې بیا خپل په یاد ولسوالۍ کې لتیرو څلور پنځو ورځو رئیس دی وایي چې په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې طالبان سخت ځپلي او ګڼي سیمې ورڅخه پاکې کړې دي. خنجری د پولیسو پولیکو کې هم خیالي پولیس منی خو وایي دومره هم نه دي لکه څنګه چې یادونه کیږي. د اورزګان ولایت امنیتي چارواکو د ازادي راډیو ته ومنل چې د اورزګان په گیزاب او د هراوت ولسوالۍ کې په تیرې یو میاشت کې شاوخوا سل امنیتي سرتیري وژل سوي او یو شمیر نور هم ټپیان دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبري مجله اوري. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي د سولې د مرکچی پلاوی څلور غړي بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. د دې وزارت سلاکار ازادۍ راډیو ته وویل د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سادات منصور نادری، فوزیه کوفی، حکیم الله نقیبی او متین بیگ د بیلابیلو علتونو له کبله هیواد ته راغلي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی راتګ به د بین الافغاني خبرو پر بهیر اغیز ونه کړي. دیوانادر له کابل راپور راکوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغان حکومت مرکچی پلاوی سلور غړي سید سادات منصور نادری، فوزیه کوفی، حکیم الله نقیبی او متین بیک له قطر څخه افغانستان ته راغلي دي. د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د سولې د مرکچی پلاوی راغلي غړي د خپلو شخصي او کاري ستونزو له امله افغانستان ته راغلي او ممکن د څو ورځو په تیریدو سره بیرته قطر ته ستانه شي.
سلور کسه ښاغلی نقیبی هم راستون سوی دی او متین بیگ په تخار کې غشرنی پیښه شوې ده. ما په خیال پاره کې د دې څه دوستان هم متضرر سوی دي، نو ممکن چې د یو سره غلي او د کوفی پاک له خوده معلومات نه لرم. او دولت په چارو کې د سعودي وزیر ښاغلی سادات منصور نادری او دلته د وزارت اکثر کارونه هم دغه چې نیمګړي پاته و.
نوموړی زیاتوي د افغان حکومت مرکچی پلاوی ترڅنګ افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله د طالب جنګیالیو هغه خپلوان چې مذاکراتو کې و هغوی هم رخصتي کړي، خو په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د ښاغلي فضلي دا خبره ردوي او وایي چې د دوی له لوري هیڅ یو غړی هم خپل کور ته نه دی ستون شوی. په ورته وخت کې د افغانستان مصالحې عالي شورا غړی حاجي دین محمد هم د افغان حکومت مرکچی پلاوی د راتګ خبره تاییدوي، خو ښاغلی دین محمد وایي د دې سلور غړو راتګ د بین الافغاني خبرو پر بهیر اغیز نه لري، ځکه چې اصلي سیرې لا هم په قطر کې د خبرو بهیر پر مخ بیایي.
ځان نه راسي ځکه چې هلته خو هغه کوم چې په بنیادي طور باندې هلته خبرې کوي لکه ستانکځای نادر نادری دی، نو دا خلک او څه نور هم داسې خلک شته دي چې هغوی په مذاکراتو کې بنیادي دویم چې رول لري. که دا خلک چې راغله یقین لرم چې په
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د افغان حکومت مرکچی پلاوی د بین الافغاني خبرو د پیل په مخه قطر ته ولاړ، خو لا تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو لومړنیو خبرو باندې هم هوکړه نه ده شوې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل او پکتیا ښاروالۍ د افغانستان په یو لسو ښارونو کې د عامه خدماتو لپلوه تر ټولې بدې ادارې نومول شوي. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ په خپل یو تازه راپور کې د کندهار ښاروالۍ بیا د عامه خدماتو له اړخه د خلکو په سلو کې په یو شپېته رضایت سره تر ټولو ښه اداره نومولې ده، خو د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي تر سره شوی سروې د واقعیتونو پر بنسټ ولاړه نه ده. خطر پردیس په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ په خپلې یوې تازه ټولپوښتنه کې د دغه هیواد د یولسو ښارونو د ښاروالیانو خدمات په شپاړسو شاخصونو کې تر څېړنې لاندې نیولي دي. دوی په دې ټولپوښتنه کې د یولسو ښارونو د ښاروالیانو شکایتونو ته رسیدنه، خلکو ته حساب ورکول، په عامه پرېکړو کې د خلکو ونډه، د بنسټیزو پروژو ساتنه، د مالیاتو او راټولونې په اړه شفافیت، اطلاعات ته د خلکو لاسرسی او یو شمېر نورې برخې څېړلې دي. دغه بنسټ د دغه سروې له مخې د پکتیا او کابل ښاروالیانې هغه ادارې یادې کړي دي چې د خدماتو د بد وضعیت له مخې په یولسو ولایتونو کې لومړی او دویم مقام لري. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ اجرایوي مشر اکرام افزلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل فساد او خلکو ته د عامه خدماتو په برخه کې د اطلاعاتو نه شریکول هغه شاخصونه دي چې له دې ادارو سره د خلکو واټن ډیر کړی دی.
د ښاري خدماتو د خرابوالي اساسي لاملونه د فساد شتون، د حد نه زیات مرکزي سیستم او همدغه راز د حساب ورکونې او د روڼتیا د نشتون او په ټوله کې د ښې حکومتولۍ نشتون هغه لاملونه دي چې د خدماتو کچه یې د کیفیت کچه یې راټیټه کړې ده او د خلکو د رضایت کچه هم په همدې بنسټ باندې ډېر ټیټ دی اوس.
ښاغلی افزلی وایي ښاروالیانو ته د پرېکړو په برخه کې پوره واک ورکول کولی شي د غیدارې طرز یې په خپلو پښو ودروي. د افغانستان روڼتیا څار بنسټ دغه سروې په 1394 لمریز کال کې یوازې د کابل ښاروالۍ تر کچې پیل کړې وه، خو د شپږو کلونو په تېرېدو سره دغه ټولپوښتنه د هیواد یولسو ښارونو ته وغځېده. دغه بنسټ کابل، پکتیا، ننګرهار، بامیان، هرات، لغمان، مزار شریف، پروان، کندوز، کاپیسا او کندهار په دغو کلونو کې تر څېړنې لاندې نیولې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره د ښاروالیو صلاحیتونو ته په اشاري سره وایي د ښاروالیو صلاحیتونه نه دي کم شوي. د دې ادارې ویاند نرګس مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د ښاروالۍ هماغه صلاحیتونه چې وو اوس هم په هماغه شکل باندې محفوظ دي او د صلاحیتونه په څیر باندې نه دي کم شوي. خو دلته ځینې مسایل دا چې ولې ځینې ښاروالیانو په عین وخت کې ډېر زیاته خدمات نه ده کړې. یوه عمده ستونزه دا وه چې موږ ته د ښاروالیو نه د هغې بودیجه د نوي کال مخکې په عین وخت کې نه رسېږي، داسې هم کې چې د نوي کال نه هفته دوه درې میاشتې تېرې وي.
له دې سره هممهاله د کابل ښاروالۍ بیا د روڼتیا څار بنسټ له لورې ترسره شوې ټولپوښتنه پرته له دې چې د عامه اداراتو په اړه د خلکو ذهنونه خراب کړي بل څه نه بولي. د کابل ښاروالۍ ویاند سمیره رسا:
دغه پایلې چې دغه بنسټ خپرې کړي زموږ له نظره پرته لدی چې د دولتي اداراتو پر وړاندې د خلکو اعتماد خراب کړي او د دواړو لورو ترمنځ واټن رامنځته کړي بل معنا نه لري.
دغه سروې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کابل ښاروالۍ ترڅنګ د هیواد ټولې ښاروالیانې د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ د افغانستان سیمه ییز ارګانونو ته خپل کاري راپورونه وړاندې کوي. د سیمه ییز ارګانونو خپلواک اداره په دې برخه کې د ښاروالیو د چارو یو معینیت هم لري چې ډېری پرېکړې د همدې معینیت له لارې ترسره کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل د نوی بشر دوستانه اوربند څخه په سرغړوي تورن کړی دی. ټاکل شوی چې د ناګورن قرباخ په لنجمنه سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ نازک اوربند دوام وکړي، خو په دې اړه له دې څرګندونو سره شکونه را پیدا شوي دي. اجمل اند په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ارمنستان دفاع وزارت ویلی آذربایجان نه د توغندیو پر ورته قبول کېدو دوه ځلې له نوي ټینګ شوي اوربند څخه سرغړه وای شوې. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندی شوشان سټیپانیان پر خپل ټویټر لیکلی له اوربند څخه دا سرغړاوی په ځایي وخت 9 بجې او 10 دقیقې کې ثبت شوې. نوموړي زیاته کړې چې آذربایجاني ځواکونو په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندي په دې لوري توغولي. هغې بیا پر خپله فیسبوک پاڼه تر دې مخکې له اوربند څخه د یو بل سرغړوي دا هم کړي چې د دې په وینا په ځایي وخت 8 بجې او 15 دقیقې په ځینو نورو ارمني اهدافو د آذربایجاني ځواکونو لخوا توغندي توغول شوي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان بیا پر خپله فیسبوک پاڼه ویلي ارمني لوری به اوربند ته کلک ژمن پاتې شي. اخوا د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو اوربند عملي کړی او عملي کوي، خو دوی ارمني ځواکونه تورن کړي چې یو ځل بیا یې د دوی په وینا له اوربند سرغړه وکړي. د دواړو لورو ترمنځ پر یو بل دا تورونه له هغې وروسته لګول کیږي چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو یوه شریکه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي دواړو خواوو اوربند ته تعهد کړی. آذربایجان او ارمنستان چې له تېرو څلورو اونیو راهیسې د ناګورنو قرباخ پر لانجمنه سیمه خپلو کې په جګړه بوختي، دا یې ترمنځ د دې نوې پیل شوې د جګړې د درولو درېیمه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوه ورځې مخکې په واشنگټن کې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د یوې نوې هڅې په لړ کې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالات، فرانسا او روسیا چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د منسک په ډله کې ګډون لري، وایي د اکتوبر په 9 نیټه به یې په جنوا کې د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې وګوري او د ناګورنو کرباخ پر مسله به خبرې وکړي. د آذربایجان او ارمنیز واکونو ترمنځ روان کړکیچ کې دواړه خواوې یو بل تورنوي چې د کړکیچ د سولهیز هواري مخه نیسي. ارمنستان د آذربایجان پر پوز تور لګوي چې پر ولسی استوګنځایونو توغندي وروي، خو آذری لوري بیا پر ولسی سیمو د بریدونو خبره رد کړې او وایي که ارمنیز واکونه د جګړې له سیمې ووزي دوی د اوربند عملي کېدو ته چمتو دي. د سپتمبر له 20 نیټې څخه پر راپیل شوې دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه زر تنه وژل شوي. همدارنګه دې جګړې په جنوبي کافکاس کې چیرې چې د ناټو غړی هیواد ترکیه د آذربایجان متحده ده او روسیه بیا د ارمنستان سره پوځي تړون لري، د کړکیچ د پراختیا ویره زیاته کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب لیکي زمونږ په دیراود ولسوالۍ کې د جوارو فصل د جګړو له کبله خراب شو. د جګړې له ښکېلو خواوو هیله کوم چې اوربند وکړي ځکه اقتصاد مو بیخي کمزوری شو. غالب په یو بل پیغام کې لیکي باید د افغانستان څخه د فلسطین او کشمیر مسله جوړ نشي. حسینه احساس له کندهار لیکي په هلمند کې د اتلانو د قطې جوړېدل به یو ښه اقدام وي. دانش افغان له جلال آباد لیکي د تاوتریخوالي دوام او د سولې په خبرو کې ځنډ په لوی لاس جګړې ته لمن وهل دي چې مسؤلین یې د جګړې دواړه خواوې دي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي څو چې په عام المنفع ځایونو حمله کوي هغوی د اسلام او هیواد دښمنان دي او د بخلو وړ نه دي. محمد قاسم ځواک لیکي په دې وروستیو کې د ماین په چاودنو کې بیګنا کسان په شهادت رسیدلي. زه له طالبانو پوښتم چې پخوا خو مو ویل چې له امریکا سره جهاد کوي، اوس یې له چا سره کوي؟ او تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي ولسي جرګه باید د وروستیو ناامنیو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي.